کال یا ورن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نوای کړی، هغه هم مکتب ته نشه تلی، یعنی تا و هم سم اتم سم موویل دی بیسونز موویل دی شش کال دا سونز رلی چې د ایران دولت تاسو سره چې قانوني اسناد نه رلی دغه پرابلم تاسو ته پیښ کی، دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیښ کی چې تاسو وانه سي مکتب ته.
مننه نورزای صاحب. او ورستی پښتنه دا چې د ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمخ ته ځي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولي په ایران کې، او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکي چې دوی ته یو قانوني زمينه فراهم سي لپاره چې دوی تحصیل وکړي او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفت د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي. وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستی راپور داده چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره شاوخوا 100 کیلومتره ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب شوی چې خلک پکې په ساعتونو مزل وکړي. روحلان وری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو ناهلی شوې دي. دا مهمه لار چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسی په خراب حالت کې ده او پرې پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو محمد یاسین سجاد وای
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا د ډیر وخت نه تخریب ده، په ډیرو ځایونو کې ستونزې دي. هغه چې موظف دی پیداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجه نشي کولای چې خپل وظایف ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکومت چې ډاکټر ته په ډېرو ستونزو سره ورسیږي هغه لبدو بدتر شوی وي. موږ د سرک د کندو کپرو لوج ډیرو ستوند سره مخامخ یو.
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا 100 کیلومتره اوږدواله لري چې غرنې نورستان له کونړ سره وصلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګانی شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي. د کونړ د ولایتي شورا په خوانی رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د سی د سرک زیات خراب شوه دي. د ستوند چې دی د بیخي زیات دي او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارو کو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا چر سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وای چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را پدې خو روان دي او د ټولګټو وزارت ور سره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فائدہ می سره چې موږ خبرې شوې دي او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره زر کیږي چې په دې باندې عمل انکار شروع کړو. یو دوه درې بخشه چار بخش لس کیلومتره ده. دوی خو ویلي دي چې موږ کوشش کوو چې زر شروع کړو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لورې د سرک په دوه برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کېدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې دوه لاټونه عملا کار ور باندې جریان لري. چې دغه دوه لاټونه تقریبا 20 کیلومتر جوړي او تقریبا 40-50 کارم پر مخ تللی ده او یو قسط پیسې مې ستلې ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین باراورت نوتلې ده تر اوسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د اسداباد او پارون ترمنځ د غزیدلې سړک لکندو کپر او نه جوړېدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتر سړک پوښ شوی وو چې اوس یې ځینې برخې تخریب شوي او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د رادیو مجلې یوې بلې غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخوري کړي. د مجلې په پیل کې د القاب ارزښت او تاریخ ته تمشویو.
تر هغه وروسته زمونږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، وسنی تاریخ به خل القاب نه ډک دی.
د مجلې ځانګړی راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړی کړی دی.
نن دې وی جړاګان من خو ځان مرکولم چې وس بل ویګو د کډیر کما کل شته دی ډیر ډولۍ ول ویګ.
په هنر جاج کې د ادبی فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو.
زرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د مرغۍ شیدې کی سواب ری.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوې دي، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدموري زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
ارزښت ممتاز موږ یو مسکا کولای شي د نور لپاره د خوشحالي سبب شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ منځل کیږي. لدې ورځ هدف دا دی چې په خپل شوندو هم مسکا خبر کړو او هم نور ته مسکا ورکړو. په همدې لاره خبرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلی وي. آیا کله مو پری فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلی راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمیر ځانګړو اعمالو لمخې د ټولنې د نورو وګړو لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډیره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول لکله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیړونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا ولس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال لمخې غاړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونه شروع شوي دي. دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړ شوی دی. د حضرت آدم علیه السلام خپل د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر حضرت رسول الله سلام پورې. بیا په افغانستان کې په تیره کومګ دی اما بادشاہی ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د بادشاہی په نظام کې ځینې خلک چې القاب لرل. تر هغه وروسته زمونږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، وسنی تاریخ به خل القاب نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنا چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیرې شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقه ولای، لکه خادم الدین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خلکو لوري ته ورکړل شوی دی. تردی وړاندې مون خوشحال بابا ته فکر کو دغه بابا لقه خپل د ولس له دوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شو دی. تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ پیرو خان ته د پیرو خان لقه خپل د بایزید نامه سره یو ځای شو دی. د پیر خپل لقب د بیرو خان وروسته ور سره یو ځای شو. دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوي دي. لږ را وروسته مونږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه مونږ خلکو ته وکارول. یو عالم سړی چې د هغه شخصیت خیر لاسته راوړنې لرلې د هغه د نیت له مخې مونږ هغه ته اعزاز په توګه القاب ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې کار درته د بیرکې په توګه د علامه استاد پوهان عبدالحی حبیبي علامه استاد پوهان صدیق الله رښتین نومونه درته یاد کړم. ځینې القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د دې تاریخ ممکن پنځه لس کاله بلکې د سي چکله ولسمشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو د دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل.
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کېږي شته چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي کمقلتوب او نور معلومیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نومې کړه. حمیرا به نبی علیه السلام ورته ویل داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیه یا لقب ابو القاسم و او سره د نبی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم کنیه ابو القاسم. په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې شو. معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د سالقاب دي حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا.
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د ژبه پوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي.
لکه یو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي دي. مثلا مشرانو ته اکثریت چې د سپینګیری خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي دا ډول دي. خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې نمونه استعمالی مثلا لوی بابا یا مثلا ولوکی بابا ځکه چې حالت سو کسین او دغه لپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړي په خبره کله چې یو کس تلقب ورکړل شي نو په ټول نه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې به احترامي کیږي. دا چې په کورونو کې خزینه او تڅ ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي.
زمونږ په ولسی اغه سیمو کې اکثریا نمونه مثلا نوای چې مشرانه مثلا ابیو ادیو که څوک پیژنګلو یا نه پیژنګلو خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادی وای چاته انا وای لکه دا نمونه اخستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی او خپل نوم یې څوک نه یادی.
نوموړی زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچنی کیږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریا مثلا یو څوک یو ماشوم دی نو مې فرض کوم ګلالۍ دی هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کې سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سی هغه شادي حتی د حیوانات نمونه هم ورته کاری مثلا پیشوګۍ مثلا چنچلا یا فرزان مرغی یا فرزان دسی او شی ورته وای.
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشران ته بعضو ته د مشرتو په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اقاب لالا ده، نو بعضی که دمو ماما نویم خو حضرت مونږ د ماما لقب ورکول شو، بعضی ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته مونږ اقاب لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي، هغو ته مونږ کاکا کلمه استفاده کوو، او بعضی ته به بیا چې مشر وي هغه د احترام په خاطر مونږ څه هغو ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالوو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کمقل توب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي، څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
ځکه موږ خلکو ته ښه لقبونه ورکوو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پرېکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر په توګه ورته هغه لقب ورکوو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
زینی القاب دی چې هغه مثبت تغیز لري، زینی دی چې هغه منفی تغیز لري. مثبت تغیز د هغه القاب دی چې هغه لقب د شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنی دغه لقب کوم ورته کارو هر څوک فکر کوي دی باندې دا لقب تدریقي کوم فرض کو لوی استاد کوهان سي بریختین ته کوم هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه نیت د دې غوښتنه لري چې دغه رقم ته لقب ورته ورکړي. دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علما اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي. هغه وایي
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي، لکه شاهین شاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، له دینه احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهین شاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، له دینه باید مخنیوی وسي.
فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلې وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خو به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالېده. د تیز رفتار موټرو پر امنس کې دو سره دا دود یو څه کم شوې ده. راځي باز محمد عابد غوښو چې د ډولۍ دوه ته تم شوې.
بسم الله
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادیو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خو په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راخکا تکړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او باندو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانی په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانی له یو کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدل د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زنګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و، نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې یو وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د لولۍ خاطرې وای.
او لکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځنې ځینې لري وي ځنې نږدې وي جړاګانو مې خو ځان مرکول موږ چې اوس بل ویګو د کې ډېر کم عقل شته ډېر ډولۍ ول ویګي او لاندې گزار شي لختې لولې غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړي خو زړه چوي خدای کا غمیر نه زړه تور شي پسې ته دغه غم کوي اوس خدای دې موټر حساب دې مخ کې ټول عام خاص ډولۍ و د خوګیانو
دا میرمن وای چې کله کله به یې لناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشوم جنې په دې خاطر کې نه ولا چې ډولۍ وډونکو تناوی درنخ کار شي
دا یو غب غندې برابرې د خل بازي خل چې دا جلکی وړوي چې پرې چې تیګو سوچ درنده وخی چې به دا ورا خلکو پوګه وړي وکنه چې هغه ته یو ریکارډ معلوم وي چې یاره موږ د سي درنده کاغه دونه بسر کې وي خدای موږ زکه د ماشومان سکینه وي هغه سکینه چې دا کې او تیګو سوچ زتره
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو بیا وایي چې په خار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کیږي او د پلار لکور په کې راوستل کیږي
عبدالهادی سریما په خورن کې خود داده چې کله واده تیار شینو د الګ کورنۍ گاډي ګلپوش کی او دغه شوخ پلا پم دغه ګلپوش گاډي کی کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د گاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لګ ځن څخه ورسته ناوی او شو دواړه په مغه ګلپوش گاډي کینول شي او د شو کور ته روان شي لار کې خارته په کوم مهم چوک باندې چې یلته یو دوره دی وهی تر څو خلکو پوهیږي چې د واده وقفله تیریږي
خود ننګرهار د خیوی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی
زما نوم سید حمید الله پاچا دی زمنګ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور وسم ژوندې دی ځکه ژوندې دی چې دغه زمنګ د سیمې شاوخوا یو څه کلی شته چې هلته د موټر د تک لار نشته کله د کلی کې واده نو هم دغه ډولۍ چې دغه د خلکو ترمنځ دومره صمیمیت دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیری د ډول او د نغارې په اولو سره خپل کلی ته راوړي
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لارې پیدا شوی د ډولۍ وزه موټرو نیولې دي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کی
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغه پښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنون ولې لولو یا د ادبی فنونو د شرح اړتیا څه ده په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده خو ابتدایي علمي بحثونه له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوی دي د هنر جاج په نننې برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبی فنونو په ارزښت خبرې کوو
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راک پښتنم کوم چې اکثرا وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعرانو ادیبانو فرهنګیان یا چې غوی د ادبیاتو پوانځیو تزي هغه کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیا چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راته وای فنون ته څه ارتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي
فنون چې دی ادبیاتو کې نه आवाज چې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي مثلا منګه په فنون کې ما کنایه من په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه د غشان چې دی تشبیه د تشبيهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو دا غي وجه دا چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیره اکو نو د دغه اړتیا په نظر کې نو ول سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه
په تدقیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نیولو سره چې د دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا موږ دغه شین چې دي چوکاټي کوو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستره اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه،
بالکل
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې دا فلانه دا سیده لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو
د
ابتزال تر حد ورسې ډیرو خلکو وکاره ونه. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راته دای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو او نیو شان په نظر کې نیو رامنځته کېدل سره ژبه لا خوند ورکړي.
مې سبزم مملته خبره کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بنوا صاحب د شمیر نور مشانو ل وخت رانیول تر اوسه پوري چې پام دی برخې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له همغه وخت د بنوا صاحب له وخت او تر اوسه پوري شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوی شان پسې ګرځي. هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوی شیر کې چې دي هم دغه نوی شان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نوی شي پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دا قافیه یا عروس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پاره خپل نمونه کېږدو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغلی ده نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دې حکم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل موږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کړو، نوی تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
نه سب څه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کارته چې موږ تغییر رامنځته کوو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي امغه د حمید بابا شاعری ده چې ما څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په البته هم دا راخصې دي زموږ په وسه مشخوند وو د بدلون لپاره چې لار په کار ده زموږ وسنی شاعرانو یعنی د وسنی شاعری مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي په کې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع و معنی دي جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګ هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعری کې چې ده هم شته ده په خوانوي کې هم دغه سنتونو موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس د ور خلکیو د نوي فکر خلکیو موږ باید نوي فکر را انتقال کوو هغه چې هغه وخت را منځ شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سمخ کې راغلي دي نو دغه په خوانوي یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټي خې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شهدا په خپلې و پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې د جګیږي او ټټیږي دغه مسله د بهرونو مسله نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی د سیستماتیک د شعر اغله ده نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلکو منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نو ول سره مېږي
موږ د عروضی شاعری او د پښتو ژبې خپل شاعری چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دغه ته ساعت یاد چې موږ دی د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیقو کومارتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه د اړتیا خبره چې دغه ده کڅو کې مثلا ادبیات یو ماسیلو سبات یو ځکه مخکیږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی دی او باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسيږي او دا چې د تطبیق ور نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کغه په قربانی پوشي نور په اروز باندې مدته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو سازان کول شي چې مثلا د تشریح کی تدبیق کی په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دي هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر کم جوړښت دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شعر سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهذا
نو
سیستم نن تاسو خو په دغه کې چې زیات چیرن ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې د خجو فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید صنعت خلکو ته خو واضح شي
ډیر
واضح شي مننه
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهې راغلی او ساسول لپاره هغه یو ځانګړي کیسه راوړی ده دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو
زر پانا د مرغۍ شیدې
په ډیره پخا زمانہ کې یو هلک په یو کلی کې ژوند کاوه. دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپینساری مور و، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کاوه، ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشاله و. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. لیدې عملا په کلی کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواند هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کلا د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتاوه او بې هوښه یې کو. کله چې ابراهیم په هوښ راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دیو ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دیو وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی ووسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم، کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هیڅکله نه مړ کېږې، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم، او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویې ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویې ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړي او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټولې شیدې وڅښلې. بیا یې کوښښ کاوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوری راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تاسو راکړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل زمنګ د مشران یو متل دی چې وای سچ کری هغه بری بی هغه دی ته وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو دا هم ستاد د بد کړونو سزا هم دا و چې دی عمر شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمې علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د مسکا نړیواله ورځ په نونساو دریش پیتی کی در خاوی بال یو هنرمند په نوم په ماساچوسیتس ایالت کی د بیمیر یو کمپنی لپاره د مسکا یو زیر رسامی مخ جوړ کړ چې یو بل ته د مسکا هغه خوشحالي احساسات یو بل سره شریکوي چې بیا وروسته په 1999 کې بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنګ زیر سټیکرونه جوړ شول د مسکا اوس مهالم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایو مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی ډېرې پیسې پیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې ده مسکا هم د کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دغه کمپنی اوس مهال داسې کارونه کاله تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چېرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چې استاد زموږ یو جنگ ځپلی هیواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښتې په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ونمانځو ځکه چې همدا زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا دا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوشي احساسات لرو له نور سره شریکو او هغه به د ورځې په ترڅ کې همدا د دې په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او د خپل خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره
کوي که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره منځل کې مګر په افغانستان کې دغه مسئله داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا اکثره خلک ترې خبرم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ پاروي لحاظ موږ هیوادوال خوشاله کې دلته مشهوري کو او دلته ون منځو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په لای هواد یو دې ته موږ ډېر ضرورت لرو چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یو ځنی لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځې په رسمي توګه راکو او هم څنګه نن د سي په مکتبونو پانتونونو کې یعنی کوم چې په نور نړۍ کې وګورو هغه د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو شونځي کې په شونځي کې د زیر سټیکر لرونکي په کاني په یعنی همداسې په شعرونو کې دی لکه د بیرغونو چې موږ مثلا د ازادۍ په ورځ په شعرونو په شایسته کولو همدار خندې ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځ په مناسبت خپل کورونو مخ ته یا د شعرونو د کوڅې همداسې پانتونونو نور رسمي ځایونه کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي زموږ په وطن کې به امدا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته مسکا یا خندا کو او ډېر ضروري دی چې موږ یو بل سره امدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لري یو بل سره شریک او دا یو ډېر اسانه یو ډالۍ دی چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي او کنه په ډېری غصې؟
مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار له هر چا سره دوی مخامخ کېږي باید یو مسکا خپره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټول مثبت انرژي د ورځې په کارونې کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپل شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله ومه، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو استاد تاسو څخه پوښتنه وکړه چې لېمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر څه سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.